په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سوې د مازیګرنیو خبري مجلو د خبرېدو وخت دی. د خپل کوربه صالح او تخنیکي همکار طاهر روشن سلامونه ومني. په دې نیم ساعته خبري مجله کې دا معلومات اوري چې لویه سرنولي وایي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي بې صلاحیته سویو وکیلانو ته اطمینان ورکړی چې څوک له جرګې څخه نسي ایستلی. نور مطالب تر خبرونو وروسته معرفي کېږي. فرشته جلالزی خبرونه لولي.
افغان ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو د سپارلو په ترڅ کې نن په پنجشیر کې د افغانستان کورنیو ځواکونو ته د امنیت د ساتلو مسولیت وسپارل سو. د افغانستان د لوی ترنولي مسولین وایي چې له دوی سره موجود شواهد دا څرګندوي چې په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر د وکالت له حق څخه محرومو سوي وکیلانو ته په خپل ځای کې د پاتې کېدو ډاډ ورکړی دی. نن په ناروی کې د جمعې د ورځې د خبرګو حملو د قربانیانو د یاد ځانګړي مراسم ترسره شول او د ایران د پارلمان رئیس علي لاریجانی پر امریکا او اسرائیل تور لګولای چې په روسیو کې دغه هیواد د یو ساينس پوه په وژلو کې لاس درلود. افغان ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو د لیږد چارې نن په پنجشیر کې رسمن ترسره شوې. له سیمې د ازادي راډیو خبریال وویل چې په دې مراسمو کې دفاع او کورنیو چارو وزیرانو د انتقال د پروسې مشر او ځینو نورو مهمو دولتي او سیمه ییزو چارواکو برخه درلوده. د سیمې یو شمېر اوسېدونکي اندېښنه څرګندوي چې ښایي په دغه ولایت کې د امنیتي مسولیتونو له لیږد سره د بیا رغونې روانه لړۍ ټکنۍ سي. خو د امنیتي مسولیتونو د انتقال د کمیسیون رئیس ډاکټر اشرف غنی احمدزی ویلي چې میلیونونه ډالر به په دې ولایت کې په بیا رغونه مصرف سي. لوی څرنوالی وایي له دوی سره موجود شواهد دا څرګندوي چې په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر د وکالت له حق څخه محرومو سوي وکیلانو ته په خپل ځای کې د پاتې کېدو ډاډ ورکړی. د لوی څرنوالی مرستیال رحمت الله نظری ازادي راډیو ته وویل چې دا ډول هڅې په افغانستان کې د قانون حاکمیت ته زیان رسوي.
دوی ته هم دغه سید جمعیانې ورکول کېږي چې تاسو څوک د پارلمان نه ویستلی نه شي، موږ د تاسو سره یو، تاسو په څنګ کې ولاړ یو. دا یو نوه مداخله ده د افغانستان د عدلي او قضایي ارګانونو په چارو کې.
تر اوسه په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر مسؤلینو څه نه دي ویلي. په بغلان کې له غرمې وروسته نن په یوه ترافیکي پېښه کې یو تن وژل شوی او اووه تنه نور زخمیان دي. او د مخدره موادو په ضد د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې یو شمېر قاچاقونکي یې په بند محکوم کړي. د دغه مرکز لخوا خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې د مخدره موادو 12 تنه قاچاق کوونکي له لسو تر شلو کرونو پورې په بند محکوم شوي دي. په اعلامیه کې راغلي چې دغه قاچاق کوونکي د کندهار، جوزجان، فراه، هلمند او فاریاب اوسېدونکي دي. نن سهار د ناروی په مرکز اوسلو کې د کلیساګانو زنګونه د زنګړو مراسمو د پیل په دود وهل سول او د جمعې د ورځې د دوو حملو د لښت لږه دونوي قربانیانو یاد یې تازه کړ. د قربانیانو د یادونه په دغو خاصو مراسمو کې د ناروی صدر اعظم، د ناروی د شاهي کورنۍ غړو، د ناروی ملکي او نور لوړتبه چارواکو برخه درلوده. د ناروی صدر اعظم د دغو مراسمو ګډون کوونکو ته ویل:
مینس دی داده مانګه اوس
د وای د هر یو لا څور کول زموږ لپاره یو ځانته تراژیدي ده، خو دا په ټولیز ډول یو ملي ویر دی. هغه نارویجی سړی چې د جمعې د ورځې په حملو کې په لاس ترلودو تورن او نیول سوی دی ویلي چې حمله د په یوازې سر کړې ده، خو پولیس وایي چې د ده د خبرو د تصدیق لپاره یې څېړنې پیل کړې دي. او یو شمېر عیني شاهدانو ویلي چې دوی د حملې په وخت تر یوه زیات حمله کوونکي لیدلي دي. د ایران د پارلمان رئیس علي لاریجانی پر امریکا او اسرائیل تور لګولی چې په روسیو کې د دې هیواد د یو ساینس پوه په وژلو کې لاس درلوده. دا یې تروریستي اقدام بللی. ایراني مقاماتو ویلي چې د شنبې د ورځې د حملې قرباني داریوش رضایی نژاد و چې د برق په برخه کې تخصص درلود. خو یو شمېر رپورټونه څرګندوي چې وژل سوی سړی فزیک پوه داریوش رضایی و چې د اتمي ټکنالوژۍ په اړه یې زیات معلومات درلودل او ځینې کسان یې د ایران له اتمي پروګرام سره تړلی ګڼي. د جرمني حکومت نن اعلان وکړ چې په لیبیا کې د رژیم مخالفینو ته 100 میلیونه یورو د بشري مرستو لپاره ورکوي. په عین حال کې ویل کېږي چې بیا هم د ناتو هوایي ځواکونو په ترابلس او شاوخوا سیمو کې ځینې اهداف وشتي دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر نن وویل چې دا پیسې د بنیادي تاسیساتو د رامنځته کولو او د دوا او خوراکي موادو په څیر د نورو مهمو اړتیاوو د پوره کولو لپاره د قذافي د رژیم مخالفینو ته ورکول کېږي، ځکه د دوی په وینا په خاص ډول د لیبیا په ختیځ کې خلک له دې عمله تر ډیر فشار لاندې دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر نن وویل چې دا پیسې به بیرته د لیبیا د اوسني مشر معمر القذافي له حساب څخه چې اوس کنګل سوی دی او ښایي د ملګرو ملتو لخوا د لیبیا نوي مشر ته پرانیستل سي واخلي. پاکستاني چارواکو نن ویلي چې یوه انتحاري حمله کوونکي د پوځ یو عسکر وژلی او ګڼ شمېر نور یې زخمیان کړي دي. سیمه ایز چارواکي جاوید مروت ویلي چې حمله نن په جنوبي وزیرستان کې د افغانستان خاورې ته نږدې په موډل مارکیټ کې د پولیسو د تلاشۍ پوستې ته څیرمه سوې ده. چارواکي وایي چې د موټر بمې په یوه چاودنه کې نن په یمن کې لږ تر لږه 15 تنه وژل سوي او ګڼ شمېر کسان زخمیان دي. او چارواکو ویلي چې چاودنه په یمن کې د خلیج ته نږدې د ادن په ښار کې د پولیسو یوې اډې ته نږدې وسوه. حمله په داسې وخت کې سوي چې عسکرو د هغو وسلوالو په ضد د عملیاتو لپاره تیاری نیوله چې ویل کېږي له القاعده سره ارتباط لري. په دې ارتباط نور جزئیات نه دي ورکړ سوي. د وینزویلا جمهور رئیس هوګو چاویز د سرطان د مخنیوي او درملنې لپاره په کوبا کې تر ځانګړې درملنې چې کیموتراپي ورته ویل کېږي وروسته بیرته خپل هیواد ته ستون سوی دی. د وینزویلا دولتي تلویزیون پرون کاراکاس ته د 65 کلن چاویز د بیرته ستنېدو فلم خپور کړ. د درملنې پر مهال دی تقریبا یوه اونۍ په کوبا کې د پخواني رهبر فیدل کاسترو میلمه و. چاویز وینزویلا ته تر ستنېدو وروسته په لنډه وینا کې وویل چې د ده صحي وضعیت اوس تر پخوا ښه سوی دی او ډاکترانو د ده په وجود کې هیڅ ډول ژوندۍ سرطاني حجرې نه دي موندلې. چاویز تیره میاشت په کوبا کې عملیات وکړ چې په ترڅ کې ډاکترانو یو سرطاني تومور د ده له وجود څخه لرې کړ، خو دا نه دي ویل سوي چې دغه سرطاني تومور د ده د بدن په کوم ځای کې و. هوګو چاویز وویل چې کیموتراپي د ده لپاره ځکه ضروري وه چې سرطاني حجرې بیا فعالې نه سي. هوګو چاویز له 1999 میلادي کال راهیسې د وینزویلا جمهور رئیس دی او ویلي دي چې په 2012 کال کې بیا هم انتخاباتو ته د درېدو پلان لري. او چارواکي وایي چې لږ تر لږه 15 تنه پرون په چین کې د دوو ریل ګاډو په ټکر کې وژل سوي دي. د بولت ټرین په نوم دغه اورګاډي ډېر زیات سرعت لري. د چین په جنوب کې په دغه پیښه کې د لږ تر لږه 190 تنو د زخمي کېدو خبر ورکړ سوی دی. چارواکي وایي چې دوی په دې ارتباط تحقیقات پیل کړي دي او د تلفاتو دقیق شمېر لا هم نه دی څرګند.
د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه مو د ازادۍ رادیو په مازیګرنۍ خبري مجله کې واوریدل. په افغانستان کې د مازیګر 5 بجې او 8 دقیقې سوې. لوی څرنواله وی د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي به صلاحیت سوي وکیلانو ته ویلي چې څوک له جرګې څخه نسی استلای. د کلی او پرختیا اوسنی وزیر جارالله منصوري ته منسوب سوي ژغیز پیغام کې چې په پټه سب سوي پر ولسمشر کابینه او نورو چارواکو انتقادونه سوي.
والله بالله تعالی د افغانستان مردم آدم کشته. غیر قانونی اگر مدرکه جمهور است همیال غیر قانونی خلاف قانونی پارلمان آمد.
ځینو سناتورانو د وروستیو هدفي وژنو په مخنیوي کې د افغانستان استخبارات په بې کفایتۍ تورن کړل. په لیبیا کې بیا حملې سوي، د دې ترڅنګ نور مسایل هم څېړو. د افغانستان لوی سرنوالي وایي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي د ولسی جرګې له بې صلاحیت سوي غوړو سره ژمنه کړې چې هیڅ څوک له جرګې څخه نسی استلای. تفصیل له کابل د اسدالله لودین پر رپورټ کې.
د افغانستان لوی سرنوالۍ وایي د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډی مستورا د ولسي جرګې له دوه شپېتو سلب صلاحیت شوو غړو سره ژمنه کړې چې په خپلو څوکیو به پاتې کیږي. د لوی سرنوالۍ مرستیال رحمت الله نظري د یکشمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ډی مستورا دغه کار د افغانستان په عدلي چارو کې لاسوهنه او د ډیپلوماتیکو اصولو خلاف عمل دی. نظري وویل دوی موثق اسناد لري چې سټیفن ډی مستورا له سلب صلاحیت شوو وکیلانو سره په بېلابېلو ځایونو کې کتلي او هغوی ته یې د خپلو دندو د دوام ډاډګیرنه ورکړي.
دوی ته هم دغسې دل جمعیانې ورکول کېږي چې تاسو څوک د پارلمان نه ویستلی نه شي، موږ د تاسو سره یو، تاسو په څنګ کې ولاړ یو. دا یو نوه مداخله ده د افغانستان د عدلي او قضایي ارګانونو په چارو کې. نو موږ د بعض ارګانونو نه چې هغوی دا د ډیپلوماتیک اړیکې اجرا د دوی په غاړه د غنم غوښتنه کړې چې د مخنیوی وکړي.
له دې یوه ورځ وړاندې لویه څارنوالۍ په دې اړه یوه اعلامیه هم خپره کړه او په هغې کې یې له حکومتي ارګانونو غوښتنه کړې وه چې له سلب صلاحیت شوو وکیلانو سره دې د ډیمستورا د ملاقاتونو مخه ونیسي. ولسي جرګې وروسته له هغې له بهرنیو ډیپلوماتیکو دفترونو څخه د مرستې غوښتنه وکړه چې ځانګړې محکمې 28 معترضه کاندیدان ولسي جرګې ته معرفي کړل. د ولسي جرګې د دغې پرېکړې په اړه افغان حکومت هم جدي غبرګون ښکاره کړ او دا یې د هېواد د ملي حاکمیت د له منځه وړلو یوه هڅه وبلله. په همدې حال کې ویل کېږي چې د ولسي جرګې معترضه کاندیدان هم د ځانګړې محکمې له پرېکړې وروسته په دوو ډلو ویشل شوي. یو شمېر معترضه کاندیدان چې ولسي جرګې ته لاره نه ده موندلې وایي ولسي جرګې ته به د 28 وکیلانو معرفي کول او د بریالیو وکیلانو حذفول په هیواد کې نوې ستونزې وزېږوي. یو معترض کاندید عبدالجلیل پرشور ازادي راډیو ته د خپلو خبرو په دوام وویل:
مو در فکر ایجاد یک
موږ له ستونزو څخه د وتو د یوې لارې په هڅه کې یو. زموږ او د هغو معترضینو په باور چې د انتخاباتو د لغوه کولو غوښتونکي دي، د ولسي جرګې د غړو کمول او عوض کول په هیڅ ډول ګټور نه دي. د دې لپاره چې بدلون رامنځته شي نو دا به نورې ستونزې وزېږوي.
لوی څارنوالۍ په داسې حال کې د ولسي جرګې له غړو سره د ډیمستورا د ملاقات د مخنیوي هلې ځلې پیل کړې چې د معترضه کاندیدانو مسأله د کابل استیناف محکمې ته تللې ده.
البته د دې مسلې په باب په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر له څه ویلو ډاډه وکړه. په کابل کې د ازادي راډیو دفتر یو داسې غږیز کلیپ ترلاسه کړی چې د کلیو د پراختیا وزیر ته منسوب شوی او پکې په افغان کابینه کې ژورو اختلافاتو ته اشاره شوې ده. دا کلیپ د یوې خصوصي غونډې پر مهال ثبت شوی او پکې جرالا منصوري ته منسوب شوی کس افغان ولسمشر او ملي شورا دواړه غیر قانوني بولي. نور معلومات له کابل د حمید مومند پر پټ کې.
ازادي راډیو ته پاستول شوی د غږیز کلب کې چې ویل کېږي د کلو د پراختیا د وزیر جارو الله منصوري د هیواد په ولسمشر او ملي شورا انتقادونه شوي او ویل شوی چې په غیر قانوني توګه حکومت کوي. دا کلب ظاهرا د یوې خصوصي غونډې په محل چې پکې د جارو الله منصوري د عمر د ستونزې په اړه خبرې کېدلې په پټه ثبت شوی دی. په دې کلب کې جارو الله منصوري ته منسوب شوی کس په خپلو خبرو کې د عمر ستونزې جدي نه بولي او ناڅرګندو لورو ته په تکیه سره ادعا کوي چې بیا بیا به وزیر شي او هیڅوک مخه نشي نیولی. د قسم خوري او وای چې هم دا اوس په افغانستان کې خلکو انسانان وژلي. هم دا اوس د مردکه په غیر قانوني توګه ولسمشر دی، پارلمان په غیر قانوني توګه کار کوي. که دوی ما د عمر د ستونزې له کبله بندي کوي او یا ما له وزارت لري کوي، بیا هم د الله په عظمت قسم چې پر ما هیڅ اغیز نه لري. زه تاسو ته دا په ډاډ سره وایم او تاسو له ځانه سره ولیکئ چې که زه ژوند دی نو په دې هیواد کې به بیا بیا وزیر کېږم او که زه بیا بیا وزیر نشم نو. په دې کلب کې تر ډېره د جارو الله منصوري د عمر د ستونزې په اړه چې د وزارت پوسټ مناسب نه دی د څرګندونې او دلایل راخستل شوي چې پکې په کابینه کې دننه اختلافاتو ته هم اشاره شوې. که څه هم په افغان کابینه کې د اختلافاتو په اړه مخکې هم ځینې رپورټونه خپاره شوي وو، خو دا لومړی ځل دی چې په دې اړه د یو وزیر غږیز کلب خپرېږي. په دې غږیز کلب کې ځینې نور جدي ستونزو ته هم اشاره کېږي او ویل کېږي چې افغان کابینه په دوو برخو ویشل شوې او دې نه دی توانېدلې چې د ولسمشر کرزي مخصوصې کابینې ته لاره پیدا کړي. دی وایي په کابینه کې یوه لویه او بله وړه کابینه موجوده ده. ما ډېره هڅه وکړه خو په یوه دروازه هم د وړې کابینې ته مې لاره پیدا نه شوه کړی او فکر مې وکړ چې شاید لږ وخت ونیسي سو د کابینې ته لاره پیدا کړه. په دې غږیز کلب کې په افغان کابینه کې داسې اختلافاتو ته هم اشاره شوې چې تر ډېره حزبي او ګوندي ریښې لري او وایي چې د ده په خلاف په کابینه کې دننه او بهر د چارو په اداره کې چې د یو ځانګړي اړخ په لاس کې د توطیه جوړیږي. ازادي راډیو زیاته هڅه وکړه چې په دې غږیز کلب کې د شوو ادعاو او یادو شوو اختلافاتو په اړه د ارګ ماڼۍ نظر هم راواخلي خو بریالی نه شوه. خو ځینې کتونکي چې د هیواد په روانو کورنیو سیاستونو نظر ساتي په افغان کابینه کې د دا ډول اختلافاتو موجودیت کومه نوې خبره نه بولي. یونس فکر له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې د دې ستونزې په تایید د جارو الله منصوري د بیا بیا وزیر کېدو ادعا هم ونی او دا ځکه چې
دغه شخصیتونو سره مناسبات لري کوم چې اوس نږدې د کرزي سره رابطه لري د تنظیم سالارانو سره هغوی چې ورمعرفي کي او معرفي کي ولیدل سهم ورکوي. نو به دی څو واره نور هم تر هغو چې کرزي صاحب رئیس جمهوري او هغه د سولې د شورا مشر چې داغه جار الله منصوري معرفي کړی دی او هغه پرشا ولادت دی رښتیا هم څو ځلې نورم دی وزیر کېدای شي.
موږ د کلو د پراختیا له وزیر سره د تماس هڅه هم وکړه، خو دغه وزارت چارواکو وویل چې دی اوس په کابل کې نه دی او کله چې راستون شي نو په دې اړه به خپل نظر څرګند کړي.
خبري مجله اوري.
د افغانستان د مشرانو جرګې ځینو غړو په دغه هیواد کې د جګپوړو چارواکو پر وروستیو وژنو اندېښنه وښودله او د افغانستان پر استخباراتو یې انتقاد وکړ چې د دغو وژنو په مخنیوي کې پاتې راغلي. په دې اړه پام وکړئ له کابله د زبیر ژمن رپورټ ته.
ځینو سناتورانو ویل چې د دا رنګه ترهګریزو بریدونو په مخنیوي کې تر ټولو لومړی مسولیت استخباراتو یا د ملي امنیت ادارې ته راجع کیږي، هغه څه چې دغه اداره پکې پاتې راغلي. په دې اړه دوه سناتورانو سید فرخ شاه جناب او نعمت الله ویل
امنیت ملي په ټول کال کې څه دستاور لري په افغانستان کې چې د افغانستان بودیجه یې ټوله په کار اچولې ده، دغه بودیجه چې دوی مصرفوي څه رقم یې مصرفوي دغه باید راوغوښته شي، د ده څه باید حتمي باید خاص وشي.
جنگ جنگ فعلا جنگ استخباراتی است، جنگ اطلاعات است، باید اونا از عملکردهای دشمن قبل از قبل حداقل 50%, 20% آگاه باشن، اگر 100% یا 80% نمیتونن. ما میبینیم که مهمترین محلات، مهمترین شخصیت های ما مورد حمله قرار میگیره، اما متاسفانه امنیت ملی هیچ گونه آگاهی نداره.
په دې وروستیو کې په کابل کې د جمهور رئیس د سلاکار جان محمد خان او ورسره د ولسي جرګې د غړي محمد هاشم وطنوال، د کندهار د ولایتي شورا د رئیس او د جمهور رئیس د ورور احمد ولی کرزي، د دې ولایت د امنی قومندان او په شمال کې د پولیسو د څو مسؤلینو په ګډون یو شمېر جګپوړي چارواکي په پرلپسي بریدونو کې ووژل شول. خو د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست چارواکي بیا د سناتورانو انتقادونه چې ګواکې په جګپوړو چارواکو باندې د بریدونو په مخنیوي کې پاتې راغلي ردوي. د دې ادارې ویان لطف الله مشال ازادي رادیو ته وویل چې د ملي امنیت مسؤلینو د مشرانو جرګې د رئیس فضل هادي مسلمیار، عبدالرب رسول سیاف او عطا محمد نور په ګډون په لسګونو قومي او جهادي مشرانو باندې د ترهګریزو بریدونو پلانونه شنډ کړي هم دي.
ملي امنیت په ټولو پیښو کې اطلاعات جمع کړي او دغه د هرې پیښې په باره کې معلومات راټول کړي چې دښمن پلان لري، ولې کله کله د امنیتي سهلنګارۍ له کبله کله کله په خپله د رجالو د نه پاملرنې امنیت ته، مثلا د شهید جان محمد خان سره هېڅ محافظین نه ول، دا په خپله یو ضعف دی، امنیتي ضعف دی د داخلي کړی نه.
مشال د ملي شورا لغړو او قومي مشرانو نه وغوښتل چې خپل امنیت او ساتنې ته لا ډېره پاملرنه وکړي. هغه وویل د ځینو ګاونډیو هیوادونو استخباراتي کړۍ، القاعده، د جیش محمد او حرکت انصار ډلې په دغو وژنو کې لاس لري او په دې توګه غواړي په افغانستان کې د سولې او انتقال په پروسو او له نړیوالې ټولنې سره د دې هیواد په ستراتیژیکو همکاریو کې خنډونه رامنځته کړي.
د افغانستان د مالی وزارت نن په کابل کې د 50 میلیون ډالر او 14 میلیون یورو په ارزښت دوه بیلابیل تړونونه لاسلیک کړل. د مالی وزیر ویل چې دغه مرستې د ایتالیا او د نړیوال بانک ته چې د کلیوالي لارو د جوړولو پر ملي پروګرام او د پوهنې د کیفیت پر شولي به ولګول سي. زکیه غیاسی پر دې مسله له کابل رپورت لري.
د نړیوال بانک او ایتالیا د مرستې به لشيوي تړون سره سم د افغان دولت د بودیجې لارې ولګول شي. د مرستې په افغانستان کې د پوهنې د ودې او د کلیوالي لارو بیارغونې ته ځانګړې شوې چې پراتلونکو دریو کلونو کې به ولګول شي. د مالی وزیر ډاکټر عمر زاخیلوال د یکشنبې په ورځ له ایتالیا او نړیوال بانک سره د دې مرستو د تړونونو د لاسلیک کولو پر مهال وویل چې دا وړیا مرستې دي.
د نن ورځې قرارداد 50 میلیون ډالرو په ارزښت د افغانستان د بیا جوړونې د صندوق یا ایف له طرفه د بانک جهانی سره په امضا رسیږي چې دغه پیسې به بیا هم د افغانستان د ملي بودیجې د لارې د معرف د کیفیت د بهبود په برنامه کې د پوهنې د وزارت له لورې په مصرف باندې رسیږي.
د نړیوال بانک په دې 50 میلیون ډالر مرسته به د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د 216 ښوونځیو لپاره ودانۍ جوړ شي او له 2400 زیات ښوونځیو ته به درسي مواد برابر شي. د سلګونه ښوونکو لپاره به لنډمهاله روزنیز پروګرامونه پیل شي او د هیواد په ناامنه سیمو کې به د نجونو لپاره د زده کړې زمینه برابره کړي. د دې تړون د لاسلیک په مهال په افغانستان کې د نړیوال بانک رئیس میرمن جوزفین له افغان دولت څخه وغوښتل چې په دې تازه مرسته کې باید د نجونو روزنې لپاره ډېره زمینه برابره کړي. تمه ده چې د ایټالیا مرسته د هیواد په لویدیځ کې د 45 کیلومتر سړکونو په جوړولو کې ولګول شي. په کابل کې د ایټالیا سفیر کلودیو چې د مالیې له وزیر سره یې د مرستې تړون لاسلیک کړ وویل
دا تل زموږ تګلاره ده، او هم د کابل کانفرنس له مخې چې ویل شوي وو د افغان دولت د بودیجې له لارې باید مرستې ولګول شي، نو موږ هم دغه لاره تعقیبوو. موږ په دې باور یو چې که پیسې په نیغه د دولت د بودیجې څخه ولګول شي، نو ورسره به د افغان دولت وړتیاوې لوړې شي. نننۍ مرسته د 14 میلیونه یورو په اندازه په کلیو کې د کلیوالو خلکو د ژوند ښه والي ته ځانګړې شوې.
نړیوال بانک له افغانستان سره د 2.3 میلیارد ډالرو د مرستې ژمنه کړې چې له تیرو لسو کلونو راهیسې 1.5 میلیارد ډالره لګولي دي. دا دوه مرسته کوونکي په داسې حال کې د افغان دولت له لارې خپلې مرستې لګوي چې په تیرو څو کلونو کې په لسګونه میلیون ډالر لګول شوي، خو د کتونکو په اند مرسته شوې پیسې په ګټوره توګه په اوږدمهاله پروژو کې نه دي لګول شوي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
په ننګرهار کې د کرکټ لپاره یو سری میدان چې په نړیوالو معیارونو برابر دی جوړ سو چې 1,000,000 ډالره لګښت تر باندې راغلی. داود وفا پر دې مسله رپورټ لري.
دا کرکټ میدان د حکومت په 1,000,000 ډالره پانګه او د نجیب زراب په نامه د یو سوداګر 500,000 ډالره ګډه مرسته د جلال آباد ښار ختیځ ته 40 کیلومتره چیرمه په غازی امان الله خان مینه کې په 15 جریبه ځمکه کې جوړ شوی چې د افغانستان تر نورو میدانونو ډېرې اسانتیاوې لري. د دغه لوبغالي په پرانیستو د افغان ملي ټیم او د ځوانانو ټیم ترمنځ کرکټ سیالۍ هم پیل شوې. د افغانستان د مالی وزیر حضرت عمر زاخلوال د دغه کرکټ لوبغالي د پرانیستو په وخت وویل
ټول نړیوال معیارونه لري په منطقه کې کېدای شي داسې لوی او سترو ښایسته او ښکل استډیم دغه وتلاندونه وسي.
ننګرهار والي ګل آغا شیرزي د دغه مراسمو زرګونو راټول شوي او خلکو ته مبارکي وویله.
موږ دغه لوبغالي او دغه ځوانان چې دلته په دې میدان کې حاضر دي او دې ټولو ته د دغه استډیم د جوړولو په رابطه ټولو ته مبارکي وایم. خدای دې دغه استډیم زموږ د افغانستان د ټولو خلکو د سولې او د امن ورځ زمي دغه دنن ورچته.
دغه کرکټ سټډیوم پرانیستونی لوبي ته د افغانستان د بیلا بیلو سیمو لوبغاړي راټول شوی وو.
زه حمیم الله زدران د خوست ولایت زه مدین نسکرانن لوبډاله یاده انډر 19 لوبډاله زه یو پلیئر یم. دغه نه خو مونږ ډیر خوشاله یو چې دا رقم ګراوندونه یا دا رقم کوم ګراوند جوړ شوی دی په ټول ولایت کې جوړ شوی دا د بین المللي سطح یو ښه ګراوند دی. مونږ هیڅ ګراوند نه درلود د لوبې لپاره.
په خپل سیلبین هم ډیر خوښ کاریدل
او دغه میدان په لیدلو باندې ډیر زیات خوشاله شوم. واقعا چې ډیر خسته ځای جوړ شوی دی، ډیر ښه جوړ شوی دی. په غونډه افغانستان کې د دې ثاني نشته دی.
د افغانستان د مالی وزیر وویل په ننګرهار او نورو سیمو کې به دغه سي نور کرکټ میدانونه هم جوړ کړي.
د طبي پیښو پر د غوښنو د کموالي په کانفرنس کې چې نن په کابل کې پیل سو، افغان چارواکو د سیمې او نړیوالو هیوادونو څخه د پیښو د خطرونو د کموالي په برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه. نور حل له کابل د مخفي عزیزي راپور کې.
په دغه کانفرنس کې چې د ایکو یا د اقتصادي همکاریو د سازمان غړي هیوادونه هم پکې برخه لري، د رامنځته کېدونکو پیښو د خطرونو د کمولو په اړه بحث کیږي او په دغه لړ کې به د بیلابیلو هیوادونو تجربې شریکې شي. د پیښو سره د مبارزې ملي ادارې د داسې کانفرنسونو جوړول مهم وبلل او وی ویل چې افغانستان په سیمه کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د تروریزم او جګړو سربیره د طبیعي پیښو سره هم لاسو ګریوان دی. د دې ادارې مشر ډاکټر دایم کاکړ په افغانستان افغانستان کې د پیښو پر وړاندې اوسني امکانات ناکافي وبلل او د سیمې او نړۍ د هیوادونو څخه د مرستو غوښتنه وکړه.
زموږ ژوره هیله دا ده څو سیمه ییز هیوادونه له موږ سره د پیښو د خبراوي د مخکینی سیستم په لګولو او برابرولو، د وړتیاوو په لوړولو، د ښاري امن کولو او پیاوړي کولو، د پالیسۍ په جوړولو، بیمې، د ارتباطي هډو په جوړولو او د عامه پوهاوي په برخو کې مرستې وکړي. د سیمې د همکاریو او مرستو سره به د طبیعي پیښو سره مبارزه لا غښتلې او پیاوړی شي.
په دغه کانفرنس کې د افغان ولسمشر دویم مرستیال عبدالکریم خلیلی هم وویل چې د سیمې په هیوادونو کې د طبیعي او غیر طبیعي پیښو څخه د زیانونو په نظر کې نیولو سره داسې غونډې مهمې دي. خاغلی خلیلی وویل چې افغان دولت د پیښو د ګواښونو پر وړاندې لازمي هڅې کړي او په دغه لړ کې د دولتي ادارو د وړتیاو لوړول، د ادارو ترمنځ د همغږۍ رامنځته کول، عامه پوهاوی او د پیښو پر وړاندې مخکې له مخکې اقدامات یې د کارونو په لومړیتوب توپ کې ځای لري. بل لور ته د ایکو سازمان سیکرټر جنرال احمد سفاری وایي چې د پیښو پر وړاندې زموږ هڅې باید دوامدار وي، څو دا هڅې بریالۍ او غښتلې شي.
کله چې داسې پیښې رامنځته کیږي، نو دا ټولنې دي چې په لومړي سر کې پرته د مسلک، حالت، کلتور او نورو برخو عکس العمل ښیي. نو دا ډېره لازمي ده چې په ټولنو کې د خلکو د پوهاوي کچه لوړه شي، ظرفیتونه یې لوړ شي، څو د داسې حوادثو ناوړه پایلو ته تیار او روباندې پوه وي. موږ به د معلوماتو او تجربو په شریکولو کې خپلو هڅو ته پرمختګ ورکړو او ګړندی به یې کړو.
افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې هر کال د طبیعي پیښو له کبله، لکه سیلاوونو، واورو ښویېدنو او داسې نورو له امله، له ډېر مالي او ځاني تاوان سره مخ کیږي. دا هیواد د کافي امکاناتو په نه درلودلو سره حتی عادي پیښو ته هم نشي رسیدلی او په دغه برخه کې جدي پراخو مرستو ته اړتیا لري.
د جلال آباد شروالی د مځکو د هغو نمرو ویش نن پیل کړ چې له څو کلونو غاصبانو نیولې وي. داود وفا پر دې مسله له جلال آباد رپورټ لري.
د ننګرهار ولایت د بیسودو ولسوالۍ په قاسم آباد خارګوټي کې هغه 4500 کورنیو ته د ځمکو د نمرو ویش پیل شو چې دا څو کاله غاصبینو نیولې وي. دغه ځمکه جلال آباد ښاروالۍ په نقشه کړې وه، خو زورورو خلکو نیولې وه او تر څو کاله ځنډ وروسته حکومتي ادارې له اوس د دغه نمرو د ویش په کار بریالی شوې. جلال آباد ښاروال لالاغا کاکړ د دغه نمرو د ویش په لومړۍ ورځ وویل،
دغه تقریبا 15400 نمرې دي چې په دې کې تقریبا 10% خلکو ته نمرې تسلیم شوي دي، خلک آبادي کړی دی. دا نور ټول اکثره د غاصبینو غصب کړي دي بس ځمکې، او د 1400 نه تر 1300 پورې مونږ نن خلک را غوښتي دي چې دا خلک حاضر سي راشي او دغه پروګرام شروع کړو چې دغه نمرې دوی ته توضیح کړو. او زه ستاسو د میډیا له لارې نه ټول دغه خلک چې اویز په لاس لري، که چیرې د قاسم آباد کې په قانوني توګه اویزونه لري، هغه دراسي موږ دا نمرې ورته توضیح کړو.
د ننګرهار ولایت هغه خلک چې حکومتي بانک ته یې د ځمکو د نمرو پیسې پخوا تحویل کړې وي او نمرې یې نوې اخیستې، نن ورځ خوشحاله وو.
وروره لالګل خبرې کوم، ولدي عالم ګل، دلته هم دوه نمرې دي موږ وروره، او دا دوه نمرې د کار مات سره 15 کاله کې خلکو کوو، او شاروار سره خپله او دا نور امنیتي چارواکي کې راغله، او دلته مطلب خلکو خپل نمرې تسلیم کړې، او دینه بعد موږ خپل کوشش کوو چې شپې ورځې کار وکړو خپل نمرې آبادې.
د ننګرهار ولایت ځینې اوسیدونکي چې بې وزله دي او د کور جوړولو لپاره ځمکه نه لري، شکایت لري چې دا نمرې واسطه دارو خلکو ته ورکړل شوي چې په نورو ځایونو کې هم نمرې لري. همدغسې یو شخص نن ورځ د قاسم آباد ښارګوټي د ځمکو ویش ته هم راغلی و.
نوم مې مومن، د خیوي ولسوالۍ د جلال آباد فارم اډه کې اوسېږم. یاره دا اویز تقریبا یو کال مخکې مو اخیستی و. نمره مې یو سلسله زورګیریانې د قومونو په حساب وي، د هغه په حساب نمره ماتله وه، او انجینرانو نشه کولی چې دلته راشي او د هر چا نمره تثبیته کړي ورته اسناد وسپاري. که نمره یې راته راکړه زه یې جوړوم.
په ننګرهار ولایت کې زرګونه جریبه نورې ځمکې هم غاصبینو نیولې، خو کتونکي وایي غاصبین او حکومتي ادارې بې وزلو ته یو ډول ښکاري، ځکه چې یو لوری ناقانونه ځمکې خرڅوي او بل لوری د قانون تر پردې لاندې خپلو خپلوانو او دوستانو ته ویشي. خو جلال آباد ښاروالۍ معمولا دا خبرې نه مني.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
د لیبیا په پایتخت طرابلس کې بیا حمله سوي چې په نتیجه کې یو عالی رتبه پوځي مقام وژل شوی دی. د لیبیا مشر قذافي وایي په دې هیواد کې روانه جګړه د استعمار یو توطیه ده. فریده هوټ سیفي د اسوسییټډ پریس خبری آژانس د راپور لنډیز اوروي.
د ناتو جنگي الوتکو د یک شنبه په ورځ د طرابلس په پوځي هدفونو یو لړ سخت حمله وکړي. د فرانسې خبری آژانس یو خبريال وایي په طرابلس کې د قذافي کور ته څیرمه سیمه کې چې د طرابلس په زړه کې موقعیت لري، تیر شپه شاوخوا په 1:00 بجې 2 چاودنې وشوې، او له دې وروسته نورې چاودنې د ښار په ختیځ او جنوب ختیځ کې وشوې. د قذافي د استوګنی لزایا لوګي پورته وو په دې سیمه د ناتو الوتکو د یک شنبه په شپه برید وکړ. په عین حال کې قذافي د شنبه په ورځ ناوخته په یو سبچوي پیغام کې چې د دولتي تلویزیون له لارې خپور شو، په خپل هیواد کې د فبروري له میاشتې راهیسې نارامۍ د استعمار یوه توطیه وبلله. د په مظاهرو کې د مخالفانو د بیرحمانه وژلو خبره رد کړه. د بشري حقونو نړیوالې ډلې انتقادونه کوي چې د ده ځواکونه په بیرحمۍ مظاهره کوونکي وژني. قذافي په زغرده وویل یوازې 8 کسه وژل شوي او په دې اړه څېړنې روانې دي چې دا کسان چا وژلي دي. هغه ویلي دلته نه مظاهرې شوي او نه هم ډزې شوي دي، راوخه یې چیرته دي هغه په زرګونو خلک چې په وحشیانه ډول وژل شوي دي. هغه په خپل خبرو کې د مصر د پخانی ولسمشر حسنی مبارک یادونه هم وکړه. مبارک یو بیچاره او متواضع کس وباله او وی ویل هغه ته په سپکه د کتلو په ځای د ویاړ وړ یو کس په توګه ورته کتل پکار دي. د ناټو ځواکونو وروستۍ حمله تر هغه وروسته وشوه چې مخالفو ځواکونو وویل چې د ترابلس په ختیځ کې 14 جنګیالي تری تم دي او ترابلس ته یې نفوذ کړی دی. دوی ویلي چې د قذافي د رژیم د قومندې یو مرکز باندې حمله کړي. په دې ځای کې د هغو کسانو په ډلې کې چې د حملې هدف وو یو هم د لیبیا د رژیم د مشر معمر القذافي زوی و. د لیبیا د رژیم مخالفان چې له 15 میاشتو راهیسې د قذافي د لرې کولو لپاره جګړه کوي وایي چې د قذافي د امنیتي ځواکونو یو رتبه مقام په جګړو کې سخت ټپي شوی دی چې د ملي انتقالي شورا د مشر علي عیساوي لخوا هم دا پیښه تایید شوې ده. هغه ویلي چې یو تن لوړ رتبه چارواکی د پنجشنبې د ورځې په حملې کې سخت ټپي شوی دی خو د هغه نوم یې نه دی اخیستی. د حکومت ویاند موسی ابراهیم وایي چې له سره په دې مرکز حمله نه ده شوې. د لیبیا مخالف وسلوال وایي چې دوی په بریقه کې چې د لیبیا په ختیځ کې دي د قذافي ځواکونه په سر اخیستي او دې ته تیار دي چې د ترابلس جنوب لویدیځو سیمو ته مخه کړي.
لدې سره په افغانستان کې د مازیګر 5 بجې او 10 دقیقې سوې وروستۍ خبري مجله له جاوید نعیمی څخه اوري.
با تشکر از شما سلام عرض میکنم و عصر همهتان بخیر و شما را به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 6:30 به وقت کابل شد. اینک من و همکارانم برای نیم ساعت دیگر با شما خواهیم بود. مسئولیت های امنیتی ولایت پنجشیر امروز به صورت مکمل به نیروهای افغان سپرده شد. درگنوار صوتی وزیر احیا و انکشاف دهات افغانستان گفته که حامد کرزی به صورت غیرقانونی رئیس جمهور افغانستان است. همین موضوعات را در صدر گزارش ها داریم، اما پیش از همه سرویس خبری این ساعت را بشنیم که امید مرزبان پیش کش میکند.
نیروهای امنیتی افغان امروز به طور رسمی مسئولیت های امنیتی ولایت پنجشیر را به عهده گرفتند. مقامات ولایت بغلان میگویند در برخورد مسلحانه میان پلیس و مخالفان مسلح دولت در این ولایت دو عضو گروه طالبان کشته شدند و امروز در ناروی مراسم عزاداری 92 تن برگزار شد که در دو حمله جداگانه در روز جمعه کشته شدند. با عرض سلام، این هم مشروع خبرها. نیروهای امنیتی افغان امروز به طور رسمی مسئولیت های امنیتی ولایت پنجشیر را به عهده گرفتند. به گزارش خبرنگار رادیو آزادی، شماری از مردم و مقامات ولایت پنجشیر با ابراز نگرانی میگویند با خروج نیروهای آمریکایی مستقر از این ولایت پروسه بازسازی نیز کند خواهد شد. اما اشرف غنی احمد زای رئیس کمیسیون تنظیم پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان در این مراسم گفت با تسلیم گیری مسئولیت های امنیتی از سوی نیروهای افغان حدود 20 میلیارد دلار برای این پروسه و پروژه های بازسازی می شود که ولایت پنجشیر نیز شامل آن است. نخستین مرحله واگذاری مسئولیت های امنیتی با نیروهای افغان به تاریخ 26 زرتان در ولایت بامیان اجرا شد و تا حال این برنامه در شهرهای هرات، لشکرگاه، مهترلام و مزار شریف نیز اجرا شده است. تا لحظات بعد در این مورد گزارش مفصل خواهیم داشت. گزارش‌ها از ولایت پکتیا حاکی از آنند که در اثر انفجار ماین در ولسوالی چمکنه این ولایت یک مأمور پلیس کشته شده و دو فرد ملکی و یک پلیس محلی دیگر زخم برداشتند. عبدالغفار صافی قمندان امنی پکتیا با تایید این خبر به رادیو آزادی گفت در ولسوالی احمدخیل هم بالای نیروهای ائتلاف حمله شده است که اما درباره تلفات ناشی از این حمله اطلاع ندارد. در یک تحول دیگر مسئولان امنیتی ولایت خوست میگویند در حوادث جداگانه در ولسوالی اسماعیل خیل این ولایت یک پلیس سرحدی و یک شاگرد مکتب کشته شدند. تا هنوز مسئولیت این حادثه را کسی به دوش نگرفته است. مقامات ولایت بغلان گفتند در برخورد مسلحانه میان پلیس و مخالفان مسلح دولت در این ولایت دو عضو گروه طالبان کشته شدند. یک تن آنان زخم برداشته و یک تن دیگر دستگیر شده است. به گفته مقامات محلی برخورد زمان صورت گرفت که مخالفان مسلح دولت بالای یک پسته امنیتی در منطقه دنده غوری حمله کردند. در یک خبر دیگر از بغلان آمده است که در یک حادثه ترافیکی در این ولایت در بغلان مرکزی یک تن کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. خبرهای منطقه و جهان پس از یک آگهی کوتاه. مقامات پاکستانی میگویند یک حمله کننده انتحاری با انفجار دادن بمبی که با خود داشت یک سرباز پاکستانی را کشت و تعداد دیگر آنان را زخمی ساخت. این حمله امروز در نزدیکی یک پسته امنیتی در وزیرستان جنوبی رخ داد. جواد مروت یک مقام محلی گفته است این حادثه در منطقه چکملی واقع در نزدیک سرحد با افغانستان رخ داد. امروز در ناروی مراسم عزاداری 92 تن برگزار شد که در دو حمله جداگانه روز جمعه کشته شدند. در جمع افراد سرشناس صدر اعظم نروژ، پادشاه و ملکه این کشور شرکت داشتند. صدر اعظم جنس ستولتنبرگ در این مراسم خطاب به اشتراک کننده ها گفت:
مینس دی داده. مانگا اوس کنته
وای میگوید از دست دادن هر یک از این افراد یک تراژدی است. در مجموع این یک تراژدی ملی است. روز جمعه 85 تن در جزیره اوتویا هنگام گردهمایی جوانان عضو حزب کارگر توسط یک فرد مسلح با ضربه گلوله کشته شدند. چند ساعت پیشتر از این حادثه در نتیجه انفجار بم کارگزاری شده در یک موتر در اسلو پایتخت نروژ 7 تن کشته شدند. فردی که بالای افراد در جزیره اوتویا دست هم تیراندازی کرد دستگیر شده و مسئولیت هر دو حمله را پذیرفته است. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هیلری کلینتون امروز هشدار داد و گفت منازعات بالای منطقه سرشار از منابع طبیعی در بحیره جنوب چین از کنترل خارج شده است. کلینتون این سخن را در شهر بالی اندونزیا گفت. وزیر خارجه آمریکا که در بزرگترین کنفرانس امنیتی در آسیا شرکت کرده خواستار آن شد تا کشورهایی که بالای این منطقه با هم اختلاف دارند در این زمینه به طور عاجل به توافق برسند. پکن ادعا دارد که همه این منطقه برخی از قلمرو چین است، اما برونی، مالزی، ویتنام، فیلیپین و تایوان هم بالای بخشی از این منطقه ادعا دارند. در بخشی از ملاقات‌ها با کشورهای عضو سازمان جنوب آسیا هفته گذشته چین موافقت کرد که نقشه ابتدایی این منطقه را تهیه کند. مقامات میگویند انفجار یک بم امروز در شهر عدن یمن سبب مرگ 5 تن و جراحت حدود 10 تن دیگر شد. مقامات گفتند انفجار در نزدیک یک پایگاه نظامی زمان رخ داد که سربازان آماده رفتن به ایالت ابیان میشدند. آنها میخواستند در عملیات برزد شورشیان سهم بگیرند که گفته میشود با القاعده همکارند. یک مقامی که نخواست نامش افشا شود این خبر را تایید کرد، اما درباره قربانیان این رویداد جزئیات بیشتر نداد. مقامات ایرانی گفتند قربانی تیراندازی مرگبار روز شنبه فیزیکدان نه بلکه محصل یک پوهنتون بود. قبل از این رسانه‌های دولتی ایران گزارش داده بودند که وای فیزیکدان است که در برنامه‌های هسته‌ای ایران فعالیت می‌کرد. پرس تی وی شبکه انگلیسی زبان ایران می‌گوید سوء تفاهم درباره نام این فرد ممکن است سبب این اشتباه شده باشد. بر اساس گزارش‌های نشر شده امروز این مرد که دیروز در تهران با ضربه گلوله کشته شد داریوش رضایی نژاد محصل فاکولته برق در پوهنتون خواجه بود. گزارش‌های قبلی وی را داریوش رضایی پروفسور فیزیک معرفی کرده بودند. در یک خبر تازه آمده است که علی لاریجانی رئیس پارلمان ایران میگوید ایالات متحده آمریکا و اسرائیل مسئول این حمله هستند و وی این کار را یک عمل تروریستی خوانده است. مقامات گفتند 35 تن اواخر دیروز در شرق چین در نتیجه برخورد دو ریل تیز رفتار کشته شدند. گزارش ها می رسانند که حدود 190 تن دیگر در این رویداد زخم برداشتند. سیستم برق یکی از این ریل ها را رعد و برق شدید از کار انداخت و ریل دوم که به تعقیب آن روی خط مشابه در حرکت بود با ریل اولی تصادم کرد. هر دوی این ریل ها به سوی فوجیان ایالت واقع در شرق چین در حرکت بودند. پس از سال 2008 میلادی این مرگبارترین حادثه از این نوع در چین است. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی. در ادامه این مجله خبری با جاوید نعیمی باشد.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. 6:37 به وقت کابل شد. در ادامه این مجله خبری مسئولیت‌های امنیتی ولایت پنجشیر امروز به صورت مکمل به نیروهای افغان سپرده شد. در کابل برنامه رسمی برای تسلیم دهی مسئولیت‌های امنیتی برگزار نخواهد شد. در یک نوار صوتی وزیر احیا و انکشاف دهات افغانستان گفته که حامد کرزی به طور غیرقانونی رئیس جمهور افغانستان است.
والا بلا تالا در افغانستان مردم آدم کشتن غیر قانونی همیان مدرکه جمهور است. همیان غیر قانونی خلاف قانونی پارلمان آمده.
اعضای مشران و جرگه افغانستان از ترور و کشتار شخصیت‌های پرنفوذ و مقام‌های حکومتی افغانستان نگرانی دارند. از تحولات نروژ هم برایتان خواهیم گفت و از شما دعوت می‌کنم که در این مجله خبری با ما باشید. ما مسئولیت های امنیتی ولایت پنجشیر امروز به صورت مکمل به نیروهای افغان سپرده شد. پنجشیر ششمین نقطه افغانستان است که در آن پروسه انتقال صورت می گیرد. پیش از این در ولایت بامیان و شهرهای مهترلام، لشکرگاه هرات و مزار شریف این پروسه صورت گرفته بود. مقامات افغان در کابل گفتند که کدام مراسم خاص برای تسلیم دهی مسئولیت های امنیتی در پایتخت روی دست نیست. نخست بریم به ولایت پنجشیر و از احمد هنایش بشنیم که ساعت پیش با ما در خط تلفن بود.
در مراسم پروسه انتقال شماری از اعضای کابینه حضور داشتند، به شمول وزیر دفاع و وزیر داخلی افغانستان، رئیس کمیسیون تنظیم انتقال مسئولیت های امنیت از نیروهای بین‌المللی به نیروهای افغان و مقامات دولتی ولایت پنجشیر و همچنان نماینده های مردم از پارلمان و همچنان از مشاور جرگه افغانستان و همین ترتیب شمار زیادی از اهالی پنجشیر حضور داشتند و مراسم انجام یافت.
بله، خب ولایت پنجشیر یکی از مناطق امن افغانستان به حساب می آید. در مجموع روحیه مردم ولایت پنجشیر در قسمت تسلیم گیری مسئولیت های امنیتی توسط نیروهای افغان چطور است؟
مردم پنجشیر بخصوص نمایندگانشان در دو مورد، در هم در بود مسائل امنیت و همچنان در بود راه اندازی برنامه انکشافی و بازسازی نگرانی هایشان هم مطرح کردند. در بود امنیت با باور بعضی از باشنده های پنجشیر و همچنان که نماینده هایشان مطرح کردند و مقامات امنیتی ولایت پنجشیر هم که حداقل با 7 سرحد ولایت پنجشیر سرحد داره که از جمله 3 ولایت ناامن است، میتونه ناامنی ها سرایت کنه و وزیر داخلی افغانستان هم امروز در این مراسم تایید کرد که این مشکل وجود داره. مردم پنجشیر و نماینده هایشان مطرح کردن با جانب دولت و همچنان با کمیسیون تنظیم انتقال مسئولیت ها که نیروهای امنیتی بخصوص پلیس باید تجهیز تقویت رضایت بخش شوند و در بخش مسائل بازسازی و انکشافی باید تضمین وجود داشته باشه که چقدر برنامه بازسازی به خوبی پیش بره. چرا نیروهای آمریکایی موجودتشان PRP نیروهای آمریکایی در پنجشیر سبب شده بود که برنامه بازسازی خوب تا حد زیادی رضایت بخش باشه و از زمانی که نیروهای آمریکایی ترک کنند ولایت پنجشیر این نگرانی وجود داره که برنامه بازسازی با بنبست مواجه نشه. ولی سفیر آمریکا که در حضور داشت در مراسم تاکید کرد که خروج نیروهای آمریکایی از پنجشیر و سایر ولایات افغانستان به معنای قطع برنامه های بازسازی و انکشافی و حمایت ایالات متحده آمریکا از افغانستان نیست. همونطور که تعهد کرده در دراز مدت برنامه های مختلف بازسازی و انکشافی برای رسیدگی به مشکلات مردم خواهد داشت و این کمک ها ادامه پیدا کرد، به هیچ وجه این معنای قطع کمک ها را نداره. ادامه ترتیب وزیر داخل افغانستان تعهد کرد که در بخش تقویت و تجهیز نیروهای پلیس هم توجه جدی به این صورت میگیره تا به قرائت مردم پرداخته شود در خدمت دو نگرانی، هم در بود امنیت هم در بود مسائل بازسازی در پنجشیر.
احمد عنایش از تسلیم دهی مسئولیت های امنیتی در ولایت پنجشیر به نیروهای افغان گزارش میداد. پیش از این در ولایت بامیان و شهرهای مهترلام، لشکرگاه، هرات و مزار شریف این پروسه صورت گرفته بود. به گفته مقامات افغان با تسلیم دهی مسئولیت های امنیتی ولایت پنجشیر مرحله نخست پروسه انتقال تکمیل شده است. اما سوالات در مورد کابل وجود دارد. احمد جعفر احمدی خبرنگار رادیو آزادی در کابل ساعت پیش گفت مقامات افغان با او گفتند که کدام مراسم خاص برای تسلیم دهی مسئولیت های امنیتی در کابل روی دست نیست.
در صحبتی که دقایق پیش با سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان داشتم وی گفت که با تطبیق برنامه تسلیم دهی مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان در ولایت پنجشیر نخستین مرحله برنامه امروز تکمیل شد. طوری که خودت هم اشاره کردی اولین مرحله واگذاری مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان به تاریخ 26 سرطان از ولایت بامیان آغاز شد و این برنامه به طور وقفه‌ای با اجرای مراسم خاص و جداگانه در شهرهای لشکرگاه، مهترلام، هرات، مزار شریف و امروز هم در پنجشیر تطبیق گردید. کابل به استثنای ولسوالی سروبی نقطه دیگری از افغانستان است که شامل نخستین مرحله برنامه میشه. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان دقایق قبل با رادیو آزادی صحبت کرد و گفت که مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان در کابل چند روز پیش واگذار شده و به گفتی آقای صدیقی قرار نیست تا مراسم خاص مثل دیگر نقاط به این هدف در کابل برگزار شود.
خب ژکفر، باشنده های پایتخت تا چه حد به این پروسه خوشبین هستند که تمام مسئولیت ها به نیروهای افغان سپرده شود، با توجه به چندین حمله مسلحانه و گروهی، خصوصا حمله که بالای هتل کانتیننتال رخ داد و در نتیجه حمله هوایی نیروهای ناتو پایان یافت؟ بله
بله، شماری از باشندگان کابل در حالی که از گرفتن مسئولیت های امنیتی ولایت باسته نیروهای افغان استقبال میکنند، اما نگرانی ها در میان تعداد از باشندگان کابل در مورد توانایی و ظرفیت های نیروهای افغان در جهت تامین امنیت کابل همچنان به قوت خود باقی است. این افراد میگن که فعالیت شورشیان هر روز قربانی های زیادی میگیره و به گفته ساکنان کابل باید به خاطر ارتقای ظرفیت های نیروهای امنیتی کابل و تقویت و تجهیز این نیروها با سلاح و مهمات پیشرفته تلاش های کافی صورت بگیره تا کابل در وضعیت خطیر قرار نگیره. در پاسخ به این تقاضاها و نگرانی ها مقام های امنیتی کابل میگن که کوشش میکنن تا به خواست ها و مطالبات مشروع ساکنای کابل رسیدگی صورت بگیره. در صحبت هایی که با مقام های قماندانی امنی کابل ما داشتیم، این مقام ها اطمینان دادند که نمیگذارند تا دستان شورشیان و تروریستا بیشتر به کابل باز شود و امنیت ولایت را برهم بزنند.
احمد جکفر احمدی در مورد پروسه انتقال در کابل و دیدگاه و انتظارهای مردم در پایتخت گزارش میداد. امروز نخستین مرحله پروسه انتقال با تسلیم دهی مسئولیت های امنیتی در ولایت پنجشیر به پایان رسید. مقامات افغان روی تجهیز نیروهای افغان تاکید کرده و رئیس کمیسیون پروسه انتقال گفته که تا 3 سال آینده 20 میلیارد دلار برای تجهیز نیروهای افغان مصرف خواهد شد. شمار از کارشناسان هم روی کیفیت نیروهای افغان در خصوص پذیرش مسئولیت های امنیتی و تأمین و برقراری صلح و ثبات در کشور تأکید کردند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی به یک نوار صوتی دست یافته که گفته می شود متعلق به جارالا منصوری، وزیر انکشاف دهات افغانستان است. جارالا منصوری در این نوار صوتی گفته که حامد کرزی به طور غیر قانونی کرسی ریاست جمهوری افغانستان را در اختیار دارد. در این نوار که به طور مخفی از یک نشست خصوصی ثبت شده، روی کار آمدن شورای ملی افغانستان نیز غیر قانونی خوانده شده است. تماس های مکرر رادیو آزادی به هدف گرفتن نظر وزیر احیا و انکشاف دهات افغانستان در خصوص این نوار صوتی بی‌نتیجه مانده، مقام های این وزارت گفتند جارالا منصوری بیرون از کابل بوده و شاید بعداً در مورد ابراز نظر کند. گزارش را در این مورد بشنویم.
در این نوار صوتی 4 دقیقه‌ای پرده از رازها و اختلافات برداشته شده که گفته می شود در داخل ارگ ریاست جمهوری افغانستان وجود دارد. در این نوار حاوی سخنان افشاگرانه جارالا منصوری، وزیر احیا و انکشاف دهات افغانستان، آمده که رئیس جمهور کرزی به طور غیر قانونی در افغانستان حکم روایی می کند. در بخشی از این نوار صوتی صحبت های در مورد سن و سال جارالا منصوری که گفته می شود برای احراز کرسی وزارت مناسب نیست، نیز صورت گرفته است. قسمتی از این نوار را میشنویم.
والله بالله سالا در افغانستان مردم آرام کشته. غیر قانونی امیال مدرکه این جمهور است. امیال غیر قانونی خلاف قانونی پارلمان آمده. با یک سن اگر مرا بندی میکنن یا با یک سن اگر مرا از وزارت منفق میکنن و از من کنن قطعه به عبوی من خم بخورن. وایلا با اطمینان برتان میگم، نوشته کنیم در پیشتان که اگر من زنده بودم در این مملکت بارها وزیرم میشم. همین را بگی نوشته کده بگیره. اگر من بار دیگه و بار دیگه وزیر نشدم دلیل من توف بندازه.
جارالا منصوری این سخنان را در جمعی از افراد در یک نشست خصوصی به زبان آورده که اظهاراتش به واسطه یکی از اشتراک کننده های این نشست به طور پنهانی ضبط گردیده است. در این نوار که در اختیار رادیو آزادی قرار گرفته، آقای منصوری کابینه افغانستان را به 2 دسته کوچک و بزرگ دسته بندی کرده و می گوید تا اکنون نتوانسته است به خاطر آسوده شدن به کابینه کوچک راه پیدا کند.
در کابینه یک کابینه ما از هیچ دروازه وارد این کابینه خود پیدا نتوانستم. ما فکر میکنم که وارد این کابینه خود شد شد کمی وقت.
مقام های ریاست جمهوری افغانستان در صحبت با رادیو آزادی از تبصره در این مورد خودداری کردند. در این نوار صوتی جارالله منصوری با دیگر اختلافاتی که بیشتر ریشه قومی و حزبی دارد و در داخل کابینه حکومت افغانستان موجود است نیز اشاره کرده است. وزیر احیا و انکشاف دهات افغانستان گفته که برخی از چهره ها در داخل حکومت این کشور علیه وی توطئه چینی می کنند. در گذشته نیز گزارش های در ارتباط به اختلافاتی که به اساس گزارش ها کابینه افغانستان را در خود فرو برده به نشر رسیده، اما به باور شماری از کارشناسان افغان این اولین بار است که پخش یک نوار صوتی موجودیت این اختلافات را درست به اثبات می رساند. تعداد از این آگاهان همچنان با اشاره به ادعای جارالله منصوری که گویا قادر است همچنان به عنوان وزیر کابینه رئیس جمهور کرزی باقی بماند می گویند. برخی از اعضای فیلی کابینه افغانستان به اساس استعداد و اصل شایسته سالاری نه بلکه بنابر روابط در این کابینه حضور دارند. محمد یونس فکور یکی از این کارشناسان:
این آدم از طریق یک گروه و شخصیت تنظیمی معرفی شده، این به این نفهمه که اون شخصیت تنظیمی همی اکنون با آقای کرزی رابطه خوبی داره و رئیس شورای عالی صلح. زمانی که کرده باشه ای به یقین و به حق میفهمه که ای چندین بار وزیر خواهد شد.
در تماس‌های مکرری که با مقام‌های وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان داشتیم، این مقام‌ها گفتند که آقای منصوری بیرون از کابل است و زمانی که به کابل آمد، در مورد محتویات این نوار صوتی عکس‌العمل نشان خواهد داد. این نوار درست چند ماه بعد از افشای اسناد صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس پخش می‌شود. در این اسناد آمده بود که برخی از وزیران کابینه رئیس جمهور کرزی در دیدار با دیپلماتان خارجی از وی انتقاد می کنند و علیه او سخنان را به زبان می آورند.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:50 به وقت کابل و 4:20 به وقت پراگ اروپای مرکزی. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com میشنوین. سایر گزارش ها را در مورد افغانستان ادامه میدهیم. برخی از اعضای مشان و جرگه افغانستان در مورد ترور و کشتار شخصیت های پرنفوذ و مقام های بلندپایه حکومتی ابراز نگرانی کردند. اعضای مشان و جرگه افغانستان پس از بازگشت از رخصتی های 1.5 ماه در اجلاس امروز در مورد قتل‌های زنجیره‌ای اراکین ارشد حکومت و چهره‌های سرشناس و متنفذ در افغانستان بحث‌های گسترده‌ای داشتند. سناتوران از ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان نیز انتقاد کردند که نتوانست است جلوی این حوادث را بگیرد، اما ریاست عمومی امنیت ملی این انتقادها را به جان نمی‌داند. مشران و جرگه پس از بحث‌های زیاد امروز فیصله کرد که مسئولان ارگان‌های امنیتی کشور به یکی از جلسه‌های آینده مجلس فراخوانده شوند. ستار فروغ این موضوع را در کابل دنبال کرده.
ترور و کشتار تعداد از مقام‌های ارشد امنیتی و شخصیت‌های پرنفوذ و بزرگان قومی یکی پی دیگر در افغانستان نگرانی و تشویش بسیاری از اعضای مشران و جرگه را نیز برانگیخته است. اعضای مشران و جرگه بلافاصله پس از برگشت از رخصتی 45 روزه این مسئله را در صدر اولین اجلاس خود قرار داده و در زمینه به بحث‌های گسترده پرداختند. برخی از سناتوران ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان را مورد انتقاد قرار دادند که در جلوگیری از این رویدادها کوتاهی کرده است. به گفته آنان این ریاست باید نقشش را در این راستا ایفا می کرد. سید فرخشار جناب و نعمت الله دو تن از اعضای مشران و جرگه در مورد چنین گفتند:
امنیت ملی پر طول کال کی څه د ساور لري په افغانستان کې چې د افغانستان بودیجه ټول په کار اچولې ده. دغه بودیجه چې د مصرفي سره کومه مصرفي دغه باید راوغوسته شي، د دې سره باید حتمی بس خاص وي.
فعلا جنگ استخباراتی از جنگ اطلاعات است. ما میبینیم که مهمترین محلات، مهمترین شخصیت های ما مورد حمله قرار میگیره، اما متاسفانه امنیت ملی هیچ گونه آگاهی نداره.
در این اواخر شمار از مقام‌های بلندپایه حکومتی و شخصیت‌های متنفس از جمله جنرال سید عبدالرحمن سید خیلی، خان محمد مجاهد و جنرال شاه‌جهان نوری، قوماندانان امنیه پیشین ولایات قندوز، قندهار و تخار، جنرال داوود داوود قوماندان ازبق زون 303 پامیر و انجینیر عمر والی قندوز در حملات انتحاری کشته شدند. حدود دو هفته قبل احمد ولی کرزی رئیس شورای ولایتی قندهار و برادر رئیس جمهور افغانستان جان محمد خان مشاور رئیس جمهور کرزی و محمد هاشم وطنوال عضو ولسی جرگه افغانستان نیز شکار این قتل‌های زنجیره‌ای گردیدند. در همین حال ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان آنچه را اعضای مشران و جرگه کوتاهی این ریاست در جلوگیری از رویدادهای به میان آمده می‌خوانند رد می‌کند. لطف‌الله مشعل سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت آنان توانستند اخیراً مانع عملی شدن پلان‌های مخالفین مسلح از جمله ترور فضل‌هادی مسلمیار رئیس مشران و جرگه، عبدالرب رسول سیاف عضو ولسی جرگه، عطا محمد نور والی بلخ و ده‌ها بزرگ قومی و شخصیت‌های جهادی شوند.
دو حادثه که بدبختانه از حادثه که رخ داد این واقعا حادثه دلخراش بود. ما ایره میپذیریم که سهلنگاری های صورت گرفته، ولی نقش یا لایحه وظایفی که امنیت ملی در استقامت کار میکنه وظایف خدا و جهسن اجرا کرده.
آقای مشعل گفت که در این کشتارها حلقاتی از استخبارات کشورهای همسایه، شبکه القاعده، جیش محمد و گروه حرکت انصار دست داشته و با این کار میخواهند که موانع را در برابر پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان و امضای سند همکاری‌های درازمدت استراتژیک میان افغانستان و آمریکا ایجاد کنند. مشران و جرگه افغانستان در اجلاس روز یکشنبه پس از بحث‌های زیاد فیصله کرد که در یکی از جلسه‌های آینده این جرگه مشاور امنیتی ملی افغانستان، وزرای دفاع و داخله و سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی به هدف ارائه توضیحات در مورد وضعیت امنیتی کشور و عوامل افزایش ناامنی ها در افغانستان خواسته شوند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و حالا هم از تحولات نروژ. مرد متهم به عملات تروریستی روز جمعه در نروژ میگوید هر دو حمله را به تنهایی انجام داده است و به اتهام انجام این حملات تروریستی بازداشت شده و در صورت ثابت شدن این اتهامات به حداکثر 21 سال زندان محکوم خواهد شد. گزارش مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد از ملیحه احروری.
در مراسم یادبود از قربانیان دو حمله تروریستی روز جمعه در اسلو مرکز نروژ که 92 کشته به جا گذاشت، روز یکشنبه زنگ‌های کلیسا به صدا درآمد. صدر اعظم نروژ جنس استولتنبرگ اعضای خاندان سلطنتی نروژ به شمول پادشاه نروژ و همسرش ملکه سونیا هم در مراسم شرکت کردند. صدر اعظم نروژ در این مراسم گفت:
Många av oss kände någon som är borta. Ända fler vet om någon.
از دست دادن تک تک آنهایی که در این حملات قربانی شدند در ذات خود یک تراژدی است، تراژدی ملی.
حداقل 85 نفر در کمپ جوانان در جزیره اوتویا روز جمعه هدف گلوله مردی که لباس پلیس پوشیده بود قرار گرفتند. حادثه درست ساعت بعد از انفجار بم جاگذاری شده در موتر در مرکز اسلو در محوطه بیرون از دفتر وزیران رخ داد. انفجار مرکز شهر 7 قربانی به جا گذاشت. پلیس میگوید متهم هر دو حادثه یک نفر است، اندرس بهرنگ بریویک نام دارد و اعتراف کرده است که هر دو حمله را به تنهایی انجام داده. پلیس در حال بررسی این اتهامات متهم است. در این حال شاهدان عینی میگویند یک یا دو نفر این فایرها را انجام داده است. 92 نفر در هر دو حادثه کشته شدند. به گفته مقام های امنیتی شمار تلفات احتمال دارد افزایش یابد، زیرا تعدادی از اشخاصی که به کمپ رفته بودند هنوز ناپدید هستند. بریویک 32 ساله یک بنیادگرای مسیح است با عقاید ضد اسلامی. وکیل وی میگوید بریویک بر جامعه نروژی حمله کرده است زیرا او میخواسته سیستم این جامعه را تغییر دهد. بریویک به اتهام ترور بازداشت شده و محکمه وی قرار است به روز دوشنبه 25 جولای برگزار شود و در صورت ثبوت اتهام حد اکثر به 21 سال حبس محکوم خواهد شد.
و این هم یک گزارش برای ورزش دوستان که یک میدان بزرگ کرکت که با معیارهای بین المللی ساخته شده دیروز افتتاح شد. این میدان ورزشی در شهرک غازی امان‌الله خان ولایت ننگرهار به کمک امریکا و یک تاجر ملی ساخته شده است. شیرشاه همدرد از ولایت ننگرهار گزارش می‌دهد.
میدان بزرگ ورزشی برای کرکت در ننگرهار روز شنبه افتتاح گردید.
این میدان در 35 ریب زمین به مصرف 1,800,000 دلار آمریکایی که 1,000,000 دلار آن از سوی کشور آمریکا مساعدت گردیده و 80,000 دلار دیگر را مالک شهرک غازی امان الله خان نجیب زراب کمک کرده است. در شرق جلال آباد شهرک غازی امان الله خان ساخته شده است که نسبت به میدانهای ورزشی افغانستان تسهیلات بیشتری دارد. با افتتاح این میدان بین ورزشکاران تیم ملی کرکت و جوانان مسابقات کرکت نیز آغاز گردید. حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیه و رئیس کرکت بورد افغانستان هین افتتاح این میدان گفت:
نن ګوره دا غلطه د غازی امان الله خان په خارګوډ کې د جلال آباد په خار کې یو لوی نړیوال سټیډیم د کرکټ چې اولنۍ سټیډیم د چیرته کو.
شما میبینید که ما امروز در جلال آباد شرک غازی امان الله خان میدان بزرگ کرکټ را افتتاح می نماییم. این سټیډیم به کمک ولی ننګرهار تاجر ملی نجیب زراب و با سهمگیری حکومت با استاندارد بین المللی ساخته شده که شاید در منطقه نظیری نداشته باشد. ګلاغا شیرزه ولی ننګرهار هین افتتاح این میدان به هزاران تن از محبین بازی کرکټ که گرد هم جمع شده بودند تبریکی داد و گفت:
او دغه ځوانان چې نن ته په دې میدان کې حاضر دي و دې ټول ته د دغه استودیوم د جوړولو پر اړتیا په ټول ته مبارکي وایم.
من به همه جوانانی که امروز در استودیوم حاضر هستند گشایش استودیوم را تبریک میگویم. خداوند افتتاح استودیوم را روز صلح و خوشی برای همه مردم بگرداند. در مراسم افتتاح این میدان از ولایات مختلف افغانستان ورزشکاران کرکت اشتراک ورزیده بودند. به نام امان الله زدران یک تنه که از خوست آمده بود گفت:
دیگه نخمون بیر خوشالایو چه درکم گراوندونا یا درکم
ما بسیار خوش هستیم که گراوند یا میدان مقبول کرکت ساخته شده. خدا کند در همه ولایات همچون میدان ها اعمار گردند. چون ما هیچ میدان مناسبی نداشتیم این گام نیک و بزرگی است در عرصه کرکت. تماشاچیان نیز خوش بودند.
دغه میدان په لیدلو باندې ډیر زیات خوشحال شوم.
با دیدن این میدان بسیار خوش شدم. واقعا که میدان بسیار مقبول ساخته شده است در افغانستان نظیری ندارد. وزیر مالی افغانستان گفت در نظر دارد در ولایات دیگر کشور نیز همچون میدان ها را بسازد.
و با نشر این گزارش رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. از همراهی تان تشکر میکنیم و فردا ساعت 7 صبح به وقت کابل دوباره با شما خواهیم بود. اوقات خوش برای تان خوانیم. در پناه زده متعال باشید.